السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې دی دوستانو د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه ځوان فکر ونیس پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې د فیروزه عزیزی په قربتوب به تاسو په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خبرونه په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوی د باور نه لري چې په افغانستان کې له سولې وروسته به تروریزم په خلاف جګړه بنده شي. د کونړ ولایت په چپیدرې ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت ضد وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي او پاکستانی چارواکو نن وویل چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یوه برید کې درې پاکستانی عسکر وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغانستان د سولې پروسه انحصار کړي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویل چې په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو شي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان زیات مسؤلیتونه واخلي. نوموړي ویل باور نه لري چې په افغانستان کې به له سولې وروسته د تروریزم پر ضد تروریزم ختم شي او د خلیلزاد په خبره د اسلامي دولت ډلې یادایش او القاعده هغه ډلې دي چې پر وړاندې به په افغانستان کې جګړه دوام وکړي. ښاغلی خلیلزاد تېره ورځ کابل ته ورسېد او د افغان ولسمشر اجرایي رئیس او یو شمېر نورو مقاماتو او سیاسینو سره خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د بدخشان ولایت ارغنجخوا ولسوالۍ له طالبانو بیرته ونیوله. دفاع وزارت نن سهار په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد تصفوي عملیات پای ته رسېدلي دي او مرکز او کلي یې د افغان ځواکونو په ولکه کې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د قاري حلیم په نوم په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د طالبانو یو نظامي مشر په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. د کونړ ولایت په چپیدرې ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د دولت ضد وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي. د کونړ د امنیت قومندان میرویس صافی نن ازادي راډیو ته ویل په دې عملیاتو کې طالبانو او داعشانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. افغان ځواکونو وروسته تر هغې د کونړ په چپ درې ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل چې په دې سیمه کې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د وروستیو جګړو له امله زرګونه کسان بې کوره شول. پاکستانی چارواکو نن وویل چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په بیان کې ویل شوي چې د تېرې شپې په دې برید کې ګڼ شمېر نور سرتیري ژوبل دي. پاکستانی پوځ ویلي د دوی سرتیرو د هندي ځواکونو د برید ته ځواب ویلی دی. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په کشمیر کې د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا تازه نښته وروسته له هغې کېږي چې د تېرې فبروري میاشت په 14 نیټه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځان وژونکي برید 40 پولیسو وژل چې له امله د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی پورته شو. سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکی ویلي واشنگټن پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. د چارواکي شنه غواړي نوم ښکاره شي. پرون ویل متحده ایالات د ایران له اټومي موافقې د وتلو د کالیزې په درشل کې په پام کې لري چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تېره مۍ میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او په دې هېواد یې د انرژۍ او مالي سکتور په ګډون په بېلابېلو برخو کې د بندیزونو د بیا لګولو امر وکړ. دا تړون متحده ایالاتو، برطانیې، فرانسې، چین، جرمني او روسیې له ایران سره لاسلیک کړی و. یاد شوی امریکایي چارواکي ویلي چې سوداګر باید په دې باور ولري چې له ایران سره تجارتي معامله ډېر ناسم فکر دی. او د اوکرین د ولسمشرۍ د انتخاباتو د څه باندې 98% رایو له شمېر وروسته اوس تقریبا جوته شوې ده کې کومیډین سیاستوال ولادیمیر زیلینسکي به له اوسني ولسمشر پترو پوروشنکو سره د دوهم پړاو په انتخاباتو کې سیالي کوي. د اوکرین د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي د شمېرل شویو رایو د نتایجو له مخې زیلینسکي په سلو کې 10.6 رایو او پوروشنکو په سلو کې 15.29 رای خپل کړی دي. د اوکراین د ولسمشر انتخاباتو 9 کاندیدان درلودل. نړیوالو څارونکو پرون ویل چې د انتخاباتو مدیریت سم و.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ازادي رادیو درنور دونکو سلامونه وخت مو په خیر د دې اونۍ د ځوان فکر خبرونه تابع هم خرغ لې په دې هله چې خاونې مو تر دې د ما یعنی د سې شمې تر ورځې رسولي او په خیر مو تیر کړی وي. نن په خبرونه کې یو بل موضوع مو انتخاب کړی چې اوس هم ورته ضرورت د دې اړه بحث وسی په افغانستان کې او د افغانستان په لرې پرتو ولایتونو سیمو کې دغه موضوع زخت زیاته یعنی شدت لري په شدت روانه ده او د دې بحث هدف مو هم دا دی چې دغه مسایل ته څنګه کېدای شي یعنی بلاخره مخنیوي وسی او راکم سی هغه داده چې په افغانستان کې د نوړه دودونو یا د ناسم رسم رواجونو لامل خصوصا ودونه چې په کم عمر کې انجلکیانی الکان هم ورته ودونه کیږي او انجونی ودیږي او همدارنګه دلته افغانستان کې لا هم متاسفانه یا له باده مرغه په ځینو ولایتونو او په یو شمېر سیمو کې په بادو کې انجونې ورکول کېږي. په همدغه مسایلو باندې بحث کوو. راسره په خبرونه کې میلمانه هم سته. درانه میلمانه له تاسو سره په دې اړه بحث ولري او تاسو هم کولی سئ په دې خبرونه کې اړیکې ونیسئ، خپل نظریات له موږ سره مطرح کړئ. او همچنان زبا تاسو ته د خبرونه میلمانه معرفي کړم. اغلی شمع مرخیل د ښځو چارو فعاله او همدارنګه په ټولنه کې یوه فعاله پیغله ده او همداشان الحمدلله همدرد ښاغلی الحمدلله همدرد هم د ځوانانو چارو یو فعال دی. دوی سره به بحث ولرو. باید وویل سي چې اغلی شینواری ملالی شینواری د ولسمشر سلاکار ده. هغوی به هم په خپرونه کې راسره برخه واخلي خو تر دې دمه نه دي را رسېدلي. انشاءالله زر به استودیو ته راسي. له خیره تاسو هم کولی سئ لکه څنګه مې چې وویلې په خپرونه کې له موږ سره اړیکې ونیسئ او خپل نظریات او همدارنګه پوښتنې مطرح کړئ. راځو د خپرونې بحث ته. لومړۍ پوښتنه به له اغلې شمع امرخیل نه وکړم. تاسو نه ما پوښتنه دا ده، لومړی خو تاسو ته ښه راغلاست وایم او کراته ووایئ چې په افغانستان کې دغه ناوړه رسم رواجونه دلایل څه دي، په دې اړه بحث ولرئ، تاسو نظریات په دې اړه څه دي، بیا به وروسته نورې پوښتنې هم ولرم. مهرباني.
او ډیره مننه پیل کې تاسو ته، ستاسو ټولو اوریدونکو ته او قدرمن میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. امید لرم چې ورځ مو هم تر دې دمه ښه رسولي اوسي. راځم ستاسو د پوښتنې په ځواب کې. هغه دا چې اوس هم په افغانستان کې بده مرغه زموږ په افغاني ټولنه کې ناوړه رسم رواجونه دي چې حاکم دي په ټولنه باندې او د اکثره خلکو ژوند هم دې رسم رواجونه تاریخ کړی دي. بل دا چې دغه رسم رواجونه خو یو دا چې د ناپوهۍ د وجه ده، بی تعلیمی د وجه تعلیم نشته، پوها د خپل یعنی د لمولنه کې د لشي چې په ټولنه کې دغه ناوړه یا هم بی ځای رسم رواجونه حاکم کې د لشي یا هم حاکمیت پیدا کولای شي. نو هغه دا چې اوس هم منګو تاسو ګورو چې پاکستان ټولنه کې البته نه خپل کوم ټولنه کې چې منګو تاسو اوس په کوم افغان ټولنه کې چې منګو تاسو ژوند کو منګو تاسو ګورو چې اوس هم لکه څنګه چې تاسو پیل کې په یاد کړم مقدمه کې چې اوس هم د وړو انجنونو ودونه کیږي په ماشومتوب کې او د ماسه وړو هلکانو سره او کله چې بیا غوي خپل قانوني سن تر رسیدي هم بلغه کیږي نو بیا پس دغه نغوي پويږي چې نه د ژوند په اصلي معنا کله چې غوي پوښي نو بیا هغه دا چې یو خو د غوي پټولنه کې یعنی غلط یا هم ناسم عواقب درلودل شي. دغه ترڅنګ بل دا چې د غوي پښمن کې ډیر زیات او تاریخواله پیدا کیدل شي. روس لاغې نه دوی خبرې کې چې زمنګ هغه ژوند کله نه پیلېږي او منګ په ماشومتوب کې نکاح کول هم ژوند پیلېدل دا سمانه ورکي. نو همغه د چې بیا دوی چې لوی شې دي ته نړکیږي چې هم خپل ژوند یو د بل نه جلا کی هم طلاق ته مسله ورسیږي هم نورې ستونزې تاریخوالي ته لمن هوار شي. نو همغه د چې کله چې کورنۍ تاریخوالي سره مخ کیږي بل اخره ورو ورو د کورنۍ ستونزې لکه په ټولنه باندې هم هغه سرلودل شي او ټولنه هم ته هغه ځمن کېدل شي. دغه ترڅنګ بل ستونزه دا چې بدو کې ورکول دي. نو منګو تاسو ګورو چې کله چې قتل به ورور کې یا به پلار کې خو د هغه د قتل په بدل کې به هغه جنۍ په بدل کې ورکول کیږي. د قتل بدل کې نو د مقتول وارث به هغه په جبر باندې په ظلم باندې او په زور باندې به هغه بدل کیږي. نو بل دا چې یوازنی ستونزه هم دغه ده چې یعنی مخکې تر دې پر ځای چې خپل قاتل ته شرعي سزا تطبیق شي دغې په بدل کې یو بېګناه پیغله چې دغې به هیڅ قصور هیڅ یعنی بې علته په هغې به ظلم کېږي هغه په بدو کې ورکول کېږي او په جبر باندې به هغه خپل ژوند مخې ته وړي.
ډېره مننه له تاسو نه. بیا به وروسته نور بحث هم ولرو، بحث ته به دوام ورکړو تاسو سره. ښاغلی همدرد، که تاسو راته ووایي افغانستان کې دغه مسائل ته لکه څنګه چې شمعجان اشاره وکړله چې بېلابېل لاملونه یې وښودل چې دلته افغانستان کې له همدې امله دا مسایل رامخته شوي دي، تاسو راته ووایي آیا تاسو هم د دغسې مسایلو شاهدان وایي؟ په دې اړه یو څه تاسو ته در رسیدلی دي او بالاخره تاسو نظر په همدې اړه څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه وړاندې تاسو ته ګرانې مېلمنې ته او ستاسو ګران لیدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. هغه له شمې ډېره ښه پیلیزه ورته کېښودله. طبعا همدا خبرې ما غوښتل چې زه هم وکړم، خو دا د دې تکرار نه به تیر شو. څه چې دې ورته اشاره وکړه، ډېره دقیقه اشاره یې ورته وکړه. بدبختانه زموږ په ټولنه کې همدا د بدبختۍ لاملونه دي. او که زه تاسو ته ووایم چې زه خپله هم د همدې بدبختۍ ښکار یم. زه په شپږم صنف د مکتب کې وم، تقریبا چې زموږ کوزده وشوه، بالاخره واده سره وسو، بیا کله سړی په ژوند باندې پوه سي، بیا نور فکرونه یې ورسره. نو موږ که څه هم مدیریت ښه مدیریت کړی، تر اوسه پورې خپل ژوند مو خوشحاله ساتلی، ولې ټول همداسې نه دي. ځینې خلک دي چې بیا د ناسم مدیریت له وجې نه د دوی ژوند کې ناخوالې رامنځته کېږي او بالاخره دا ناخوالې بیا دومره ډېریږي چې هغه له کورنۍ څخه د باندې وځي، ټولنې ته وځي، او له ټولنې څخه بیا بالاخره ټول هېواد ته پسې رسېږي چې په تاوتریخوالي باندې تمامېږي. بل ټکی چې ډېر مهم ده، هغه دا ده چې د جنکۍ ولې په بدو کې ورکول کېږي. زه فکر کوم دا په دې خاطر باندې زموږ په هېواد کې رواج شوی ده چې جنۍ ته د سړي په پرتله په هغه ارزښت باندې د خلک تر اوسه پورې قایل نه دي. که چیرې دوی هم جنکیو ته او هم سړیو ته په یو ارزښت باندې قایل سي او دواړو ته صرف د انسان په سترګه وګوري، زه باور کوم چې بیا به لږ نه وروسته زموږ تاسې په د جرګو کې، زه شخصا د افغان په حیث باندې په جرګو کې مې چې یو شی تر ټولو بد ایسېږي، اما دغه ده چې په فیصلو کې یا په پرېکړو کې دوی کله چې قتل کېږي یا کوم جرم کېږي نو دوی په بدل کې ورته جنۍ ورکوي، هغه جنۍ چې غریب په ځان خبره هم نه. نو په دې چې کې کشیر زمونږ په جرګو کې دغه سمون را نسی، مونږ د بدلون تمه نسو کولای تر څو په دې ټولنه کې مثبت بدلون راولو یا د مثبت بدلون شاهدان اوسېږو. دلته په کار ده چې هم جنکیو ته هم الکانو ته دواړو ته د انسان په سترګه وکتل سي، دواړو ته یو ډول ارزښتونه ورکړل سي، ارزښت ورکړل سي، دواړو ته یو ډول حقوق ورکړل سي. طبعا جنکۍ بیا خپل ځای لري، الکان خپل ځای لري، ولې هدا اقل کوم حقوق چې لري هغه باید دوی تر لاسه کړي. او داسې نه سي چې د هلاک یا د سړي د جرم په خاطر باندې جنۍ جزا وویني، دا هیڅ حق نه ده، دا نه انساني حق ده او نه د چا حق ده په دې باندې چې دا په زور باندې په تحمیل کړي. بل دا ده چې د جنکیو په کوچنیوالي کې ورکول دي یا هلکانو ته حتی په کوچنیوالي کې واده کول دي، دا هم د یو ډول ډار له وجې نه کېږي. دا کارونه چې زموږ تاسې په ټولنه کې دا ډار حاکم ده، یو دا ده چې دوی په دې باندې ډارېږي چې خدای مکړه جنۍ کله لویه سي بیا د خپلې خوښې سي، بیا د مور او پلار نه مني، یا به په خپله خوښه ځان ته میړه پیدا کړي، خاوند به پیدا کړي، له هغه سره به واده وکړي، دا چې هغه به ښه کورنۍ که بد وي، او یا کله کله داسې سي چې د دوی یوه کورنۍ خوښه سي بغیر له دې چې له دې جنۍ څخه پوښتنه وکړي چې آیا دغه هلک به د تا خوښېږي یا نه خوښېږي، دا درته وکړو که ونه کړو. په همغه وړه کې توپ کې چې حتی په ځینو کورنیو کې خو داسې کېږي چې د چا لور پیدا سي په دې خاطر چې د دوی هغه بله کورنۍ خوښه ده، نور ته وایي چې زما لور دوس نه له دې تاسو، هغه وړه کې توپ کې چې هغه غریبه له په خبرو نه راغلی، هغه زوی هم له په خبرو نه راغلی، یعنی دغه ظلم له دواړو سره روان ده. په وړه کې توپ کې د جنۍ ورکول یا هلک ته کوژده کول دا رواج نور ختمول پکار دي، او که غواړو چې ټولنه مو پرمخ لاړه سي، پرمختګ وکړو، نور په دې رواجونو سره موږ تاسو مخکې نه شو تللی. نور له حقوقي لحاظه فکر کوم هغه له شمې ډېره ښه اشاره ورته وکړه. د هر انسان حقوق باید پایمال نه سي، هغوی ته که موږ تاسو حقوق ورکړو نو له دې ناخوالو څخه به موږ تاسو مخنیوی وکړی سو.
اغلی شینوارې تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، او تاسو نه هم پوښتنه کوم که راته ووایي تاسو د ښځو په چارو کې فعال یاست، بېلابېلو ولایتونو ته سفرونه کوئ او په دې برخه کې کار کوئ، تاسو نظر او همدارنګه کوم څه تاسو ورسره مخ شوي یاست، خصوصا په ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې چې دغه مسایل زښته زیات روان دي، ناوړه دودونه دي، په تېره بیا د نجونو په بادو کې ورکول د دوی په کم عمر کې ودول او همدارنګه نور کې د ستاسو سره نور مسایل هم وو چې شریک کړي مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه نیکه لتاسته او ستاسو درنو ملمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته ورسیږي. بخښنه هم غواړم چې زه په یو بل مجلس کې تاسو خبر وي دا غین زه ته پورې راوتم له تنه وخت شو. زما د ژوند بیلابیل اړخونو کله چې ما زه ستاسو غونډه ژورنالیست هم نو ما ډیرو سیمو ته سفرونه کړه او اوس چې یو څه د دولت په موقف کې ما هم زه ولایتونو ته سفرونه کړه. ما په افغانستان بیلابیلو سیمو ته او په بیلابیلو سیمو کې مې بیلابیل ډولونه د ښځو د حقونو د پایمالا کولو لیدلې دي، نه یوازې په ولایتونو کې بلکې په ښارونو کې. بیا کله چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي هغه بیا ډېر وحشتناک یا خراب بڼه لري د ولایت نه هم. زه فکر کړم چې زه باید یادونه وکړم چې موږ یو اسلامي ټولنه یو او په اسلام باندې دا د لګې دي کلونه کېږي چې فکر کړو چې د اسلام د حفاظت لپاره په جګړه بوخت یو، خو داسې نه ده. ځکه موږ په ځان باندې پس موږ په ټولنه کې دودونه ډیر حاکم کړي دي نسبت د اسلام د دین نه. مثلا په زړه پورې دغه دا و چې یو وخت زه لاړم شینوارو ته، نو ما هغه وخت زه د حقوقو محصله وم چې ما بلته خلکو نه پوښتنه کړه خطه مهر پیژنې ویل به چې مهر څه دی. یوه ښځه چې واده شوې وه بچی لرله په مهر نه پوهېده، نو دوی څنګه واده کړی او دوی څنګه نکاح تړلې وه. بل مسله دای چې د نکاح پلاری مسله ګوره څومره منګه په حقوقي په دغه باندې لیدل کله چې منګه لوستې دي د اسلامي په لور کس دا په در وکیل یا نکاح پلاری نیسی کنه هغه باید دا کاملن وپیژني چې خپل اختیار د نفس ورته ورکړي. اما متاسفانه چې دوی دغه سړی نه پیژني، اغه ورته په غوږ کې د ماغه د واده په شپه باندې یو څوک راشي په غوږ کې ورته وایي چې دغه سړی ستاني کاپلار دی. اته خپل د نیکاپلاری د ټاکلو حق دوی نه لري. ګوري بل مسله دا چې د امدغه خلک چې بیا وګورې امدغه خلک امدغه کورنۍ غړي به بیا وایي چې موږ په اسلام سر ورکوم، خو په اسلام باندې موږ څه خبرې باید خلک ووژنو چې اسلام په خطر کې دی. خبر نه دي چې اسلام دوی په خطر کې اچولې دی، بل چا نه دی اچولې. کله چې بیا مسله د دود دستور شي نو بیا دوی وایي چې د نرخ موزه د کلی ووزه د نرخ موزه کنه د پښتنو منځ کې خصوصا ډیر زیات رواج دی. یعنی چې بیا د هر څه نه ورته وزي ک د نرخ نه بیا نه وزي. نرخ ماغه ده چې د دوی څلی دي نرخونه دي او دودونه دي، دغه شی د دوی ترمنځ ډیر زیات مهم دی. زه ګورم چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې تر اوسه په بشپړه توګه د ښځو په برخه کې دودونه مسله دي. کم نیم ځکه که چرته دوی قرآن ولولي یا یو ځکه یو څه ډیر کم، اما موږ جګړه کړو د اسلام دپاره ول په اسلام نه پوهیږو او اسلام نه عملي کوو. اغه سیمو کې چې تاسو زوس پرون مثلا تاسو ولیدلې چې په نورستان کې وخځه د رادیو اوریدل په تور کې چې باندې دغه چرته کې نو له طالبې په درو وهي. اول خدا طالب په دې نه دی خبر چې دغه خزه چې دا وهي دا په کوم ځای کې د اسلام راغلي دي چې ته په پردی خزه باندې لاس پورته کې ته قاضي یې، تا ته د چا صلاحیت درکړي؟ دا صحرایي محاکم چې په دې خزو دایریږي دا آیا اسلامي دي؟ اسلام خو دوی باید یو دفعه لوستلې وي. خبره به چې وکړې یو بے سواد د کلی سړی به خزي خود یاد کور دی یاد ګور دی که خبره دې وکړه د خزو د اقونه وي تاسو خو فرانسین اقونه غواړي تاسو د جرمنی اقونه غواړي. نه وروره موږ نه د فرانسې اقواړو نه د جرمنی اقواړو. خزې ته د اسلام کې د تجارت حق ورکړ شوی. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لومړی میرمن تجاره وه. لمړنۍ دین چې خزو ته په مستقله توګه اجازه ورکړه د تجارت غی اسلام، ولی زمنګ په کورنۍ کې زمنګ په ټولنه کې خزه ته د پټی د تګ اجازه شته، خو د خوانځي د تګ اجازه نشته. په داسې حال کې چې په اسلام کې ویل شوی دی چې په خزه باندې تعلیم فرض دی، اته نارینه په دې مکلف شوی دی چې کومې خزې که تاسو نالوسته د پلار د کور نه راوستي دا به په خپل کور کې لوستي کوي. دغه د اسلام، اما موږ د ښوونځي دروازه ور باندې تړو، موږ ور باندې د کار دروازه تړو، موږ ور باندې د تعلیم دروازه تړو. ما چې کله کم کتابونه لوستي دي د اسلامي، نو هلته دومره د ښځو به دومره د خپل میړونو سره به دومره په کار کړ چې حتی د دوی به دغه د اوږې سر دغه شړېدلی و، ځکه چې دوی به د نارینه سره سم کارونه کړی. داسې نه وه چې یعنې ښځه به هیڅ کار نه کړی او ټوله ورځ به ناستې وي په کورونو کې به بندیانه وي، نه. اما دغه تعلیم یا دا دین هم نارینه په انحصار کې نیولی دی. د جمعې ورځې په مانځه کې ویل شوي چې تاسو کولو که ښځه هغه معذرت هم ولري، دا به په جومات کې کینی د معاوضه به اوري، ځکه په معاوضه کې خو د ښځو ته ډېر څه ور زده کول کېږي. اسلام یو ټولنیز دین دی، ولې موږ په جمع مونځ کړو؟ ولې موږ د یو بل څنګ په څنګ ودرېږو او مونځ کړو؟ علت یې دا ده چې موږ په ټولنیز ژوند باور لرو. نو دغلته موږ په افغانستان کې اته دا دین چې دی یوازې او یوازې د نارینه په منګولو کې دغه شوی دی، بند پاتې شوی دی. اته جومات کې ښځې دپاره ځای نشته. ښځه چې کله یو چرته ځي په سفر ځي، هلته دا چې وغواړي مونځ وکړه، سړي لاړ شي جومات ته، مګر ښځې بیچارهګانې حیرانه پاتې شي، زه چرته ودرېږم، چرته به مونځ وکړم؟ ګورئ، دغه څه دي چې موږ د دین او په دین باندې با دعوه لرو، جګړې پکړو، ولې عملی کوایا نه.
مننه غلی شینواری. نور بسن بم نور دلایل بم پختنه وکړو د چوالې داس مسائل را مستقیږي. قلمون اوریدونکو، زبر د تاسو ته د خبرونې د اړیکې شمیرې هم وایم. تاسو کولای شئ په دې اړیکې شمیر په دې شمیرې اړیکه ونیسئ: 0999405340 او 0902825. په دې شمیرې کولای شئ تاسو اړیکه ونیسئ. یو اوس او روڅ کوم اوریدونکو تماس نیولای دی او پختنه او یا هم نظر یې څه دی. مهرباني وکوي. سلام.
وعلیکم السلام. خار عزیز ناجیا څنګه درځي؟ واغلا ولې سره درشي به تماس نیم کوم سوال یې سوال زما یې ده یم مې ته نام امي مسکین مامي چې وایي ته راځي وزادي د قرایا چې مو قاتل.
سمه ده. دمنګ تخنیکی امکان به دې تاسو دې ستونزې ته رسیدنه وکا. بیا هم بل غولرو. سمه ده.
سلام.
وعلیکم السلام. بخیر اغلی خبرونه ته.
وعلیکم فیروز جی، سلامونه تاسو او دواړو درنو خوندو ته، خصوصا شنواری خور ته. شنواری خور سړی مشه جوړ په خیر او تاسو د خپل ملمتو سلامونه قاری ساتي.
سواندی اوسه په خیر اغلی. تاسو په دې برخه کې دا چې په افغانستان کې پټول افغانستان کې نه یو اکثر سیمو ولر هغه خصنا غلری پرتی سیمه چې غلطه یو څه اما په هواي نسته، غلطه ځین مشکلات یغه دات ناسام یا نوړه دودونه حاکم دي. تاسو په دې برخه کې کوم نظر لري یا هم کوم پښتنه د من قدر منو من منو لري؟
ورځای دې چې دا پښتنه تزما سو کې زبای دې نظر ورکم. پیروزا عزیزی، بلې په افغانستان کې دا ناوړه دود او دا مخکله اسلام نه دا جهالت خور چې اسلام قانون مابین ته نه و راغلی. سجی په پمځکه کې ژوندۍ شخېدلې په هغه وخت کې، سجی په پمځکه کې ژوندۍ شخېدلې. اما اوس په بده کې ورکول کېږي. او خبره دا ده چې قطر ظالم کوي او په بده کې مظلومه او پر ښځو باندې درانه ولورونه اخیستل، د سجی سره خشونت کول او د سجی سره هغه خشونت کول چې اسلام نه دي فرمایي، سجی اجباری پنیکا ورکول، سجی وزاره سړی ته ورکول، دا هغه دودونه دي چې پر سجی باندې تحمیل شوی دي. دا اسلام نه تحمیل کړی، دغه ناوړ رواجو او خرافاتو انانو تحمیل شوی دي. خبره دا ده چې زه خپل کعالم هم یم، زه د علماو ته دا ګیله لرم. دوی پر دوه موضوع باندې ډېری خبرې نه کوي. یو د مواد مخدر پر موضوع باندې ډېری خبرې نه کوي، معاوضې نه کوي. یو د سجی د حقوقو په باره کې دا باید علما مسؤلیت لري. کومه ښځه چې په بدی کې ورکول کېږي، نکاح یا ملا تړي یا هغه تړي، دوه دې نکاح دې ملا تړي، دوه دې هغه کوي. دا به پوره د معاشر ټوله د جرګو خلک مسؤلیت لري. پوره د معاشر به اول دوی وکشېږي. او رالو په نظر به تیریږم تاسو د میلمنو سم یو پوښتنه ده. اول پوښتنه مې د همدر صاحب څخه ده، تاسو ځوان نسل ځوان قشر خصوصا اسو څومره دی د دغه د سوز د خوشونت ځغ د دې د او د مظلومیت ځغ تر جمهور رئیس سره سوال دی.
ډیر مننه کور ودان. او چې کوم بل اوریدونکو لرو، کوم بل اوریدونکو چې تماس نیولې وي، مهرباني وکوي. سلام، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام تاسو ته ګرانو میلمانو ته.
وعلیکم السلام. تاسو چې او کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
عبدالحکیم علی خوست ولایت ښا.
مهرباني وکړئ پوښتنه یا کوم نظر لري؟ اتمند خبرونه په موضوع ته معلومه ده.
بالکل ته معلومه ده، بالکل وښتنه لرم یو څه پوښتنه لرم چې تاسو نه وکړئ.
مهرباني وکړئ. تاسو که د ماګه غوري مهرباني وکړئ پوښتنه مو وکړئ. راځو د یو بل اوریدونکو چې وسیت اړیکه کړې و، غي د همدار صاحب نه پوښتنه دا و چې په دې برخه کې تاسو ځوانان یاست، په دې برخه کې څومره کار کړی دا، خلکو ته په دې برخه کې څومره مکو هوا ورکړي؟ مهرباني.
د درون مشر له پوښتنې څخه ونړې مننه. ما خپل مبارزه له خپل کوره شروع کړه، لکه مخکې مې چې درته ویلې زه په شپږم صنف د مکتب کې وم، چې زما د ترلوري ما ته په نوم کړه، نه هغه غریبه ملامت او نه زه ملامت وم، دواړه په داسې حالت کې وو چې نه د کوژدې په معنا پوهېدلو نه د واده په معنا پوهېدلو. ولې کله چې زه یولسم دولسم صنف ته ورسېدلم نو ما ویل چې دا حالت باید بدلون پیدا کړي. په هغه وخت کې دغه د حقوق بشر او د ښځو د حقوقو دا مبارزه شوې نه په کابل کې م نه شروع شوې. نو ما دا مبارزه له خپله کوره پیل کړه، خپلې خویندو ته مې نور اجازه ورنه کړه چې د چا په خوښه باندې یا د چا په اجبار یا په زور باندې له چا سره واده وکړي، او دا مو په عمل کې مرته ثابته کړه. د دې تر څنګ مو په خپلو خویندو باندې تعلیمونه وکړه تر څو هغه پیاوړې سي، د خپلې آینده په باره کې فکر وکړی سي، خپل هغه د راتلونکي خاوند هم د ځان لپاره وټاکي، او په آینده کې د خپل خاوند سره د یوې سالمې ښځې یا د یوې تعلیم یافته ښځې په حیث ښه ژوند وکړي. د دې تر څنګ په مسلکي ډګر کې د رسنیو له لارې مو همیشه په خپلو مرکو کې چې کله هم په دې برخه کې یا په داسې موضوعاتو باندې مباحث درلودلی ده، طبعا د انسانیت له مخې مو د ښځې او د نر د ټولو له حقوقو څخه په کلکه دفاع کړې ده، او په خپل مسلکي ژوند کې مې د یو پالیسي جوړوونکي په حیث باندې د ښځو د میراث او مالکیت ترلاسه کولو پالیسۍ مو د ښځو چارو له وزارت سره د یو سایډي په مرسته باندې جوړ کړه. البته ما د یو سایډي سره کار کاوه، د ښځو وزارت سره مو دا پالیسۍ جوړ کړه، ما په خپله ورته جوړ کړه، خو تابندې مر سره همکاران پاتې وو. نو په دې برخه کې تقریبا دا مبارزه مونږ کړې ده. هر څوک غواړي چې مبارزه وکړي، هغه د داسې نه کوي چې نورو ته وایي خپل عمل پې نه کوي. هغه څوک چې له کوره مبارزه شروع کړي، له ځانه یې شروع کړي، اول خپل هغه د کور ښځو ته حقوق ورکړي، نو هغه بیا کولی شي چې په ټولنه کې هم بدلون راولي. ولې که دی په خپله په خپل کور کې هغه څه نه غواړي چې نورو ته یې غواړي، نو د تبن د هغو خلکو په خبرو کې بیا اثر نه وي، او هغه نشي کولی چې دا کار وکړي. مونږ دا یو شینه باید تیر شو. په پښتنو کې ځینې پښتانه وایي چې مونږ غیرت کوو. یو شی چې پښتنو ته، زه خپله پښتون یم، پښتونولي او ټول هر څه ته احترام لرم، ولې په پښتونولي کې ځینې شیان داسې دي، مثلا دوی وایي چې مونږ غیرت کوو. د غیرت او جهالت ترمنځ یو توپیر دا باید رامنځته سي، او تر څو چې دغه توپیر باندې خلک پوه نه سي، زمونږ نارینه او ښځینه دواړه دوی بیا نسي کولی چې یو ځای ته ورسیږي. ولې که مونږ غیرت جلا کو، چې غیرت څه ته وایي؟ غیرت خدای نه خواسته زمونږ په ناموس څوک تجاوز کوي، دغه کوي، په دې وخت کې غیرت وکړه، کله قانوني لحاظه بله جزاوي هغه ورته ورکړه، که نه یې که په مرګ وګواښیم تر یو حده پورې خدای هم درته ویلی دي چې له هغه څخه دفاع ستا حق ده. ولې دې ته غیرت نه وایي چې زه راسم وروره قتل دې زه وکړم، خور مې هلته په بدل کې ورته ورکړم، چې چې غیرت مې وکړلو مرګ مې ځان خلاص کړه، ما خپل ځان خلاص کړه، ولې هغه خور مې په ژوندونې باندې په قبر کې خښه کړه. هغه غریب هره ورځ هلته د خواښې د خسر کره مړه کېږي، او هره ورځ وهل کېږي، وژل کېږي.
ما پوښتنه تاسو نه دا ده، او همدارنګه چې په موریدونکو تماس نیولی وغه ویلې، څومره کېدای شي ځوانان په دغه برخه کې کار وکړي او دا مفید ده؟
زه فکر کوم ځوانان ډېر فعال ونډه پکې درلودلی شي، ځکه نن سبا که موږ تاسې ووینو په کورونو کې هم هغه پیسې هم چې راګټي ځوانان راګټي، نو دوی که په خپلو پلرونو په خپلو میندو په خپلو کاکاګانو یا ترونو یا په مشرانو په دې باندې حد اقل یو څه کار وکړي په کورونو کې، او دا د جنکیو د هلکانو حقوق ورته بیان کړي، دوی کولی سي چې دغه تغییر یا دا بدلون له کورونو څخه را پیل کړي. بیا که چیرې د دوی په توان باندې دا پوره یي، له جوماتونو نه دا شی را پوره کړي. زموږ ملایان که وغواړي په رښتینې ډول سره هم د ښځو حقوق په افغانستان کې ورکړل سي، البته هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي، اضافي د فرانسې او د ډنمارک او د جرمني حقوق موږ دلته ښځو ته نه غواړو، نه هغه دلته د تطبیق وړ دي. موږ تاسو حتی د حکومتونو وکتل چې کاپی پیس ټول نور هیوادونو څخه هغه دلته ناکام سو، نو دلته هم د ښځو حقوق هم هغه حقوق موږ ورته غواړو چې هغه د افغانستان د محیط یا د چاپیریال سره برابر دي، په اسلام برابر دي. ولې دا د مونږ د کوم د پښتونولۍ قانون یا کوډ آف لایف چې دا دغه باید لږ لږ تغیر سي، په دې کې مثبت سمون یا بدلون رامنځته سي، او بالاخره د اسلام سره باید برابر سي. ځینې خلک حتی کله کله مونږ تاسو پورې خاندي وایي پښتانه نیم اسلام مني، هغه په دې خاطر باندې وایي، او دا پیغور تر یو حده پورې کسان په مونږ تاسو بد لګېږي، ولې په ځای هم ده.
مننه کوربدان. اغلی شنوارې د همدغه چې ویلې چې د دیني عالم هم و اړیکه نیولې، ویل تاسو نه ویل پوښتنه درلودله، ویل تاسو په دې برخه کې کار کوئ کلونه کېږي، هغه کې دولتي موقف و سي تاسو خپله په دې برخه کې کار وکړئ، څومره مو تر دې دمه کوم ولایتونو ته تللي فعالیت مو کړی، څومره دې لامل ګرځېدلی چې دغو پیښو یا دغو مسایلو مخنیوی وسي؟
اول خو دا یوه ډېره لویه ستونزه ده. زه د دې دپاره د مبارزې دپاره راووتم، هغه وخت چې ما خبریاله وم زه راووتم، او د ښځو بیلابیل پروګرامونه ما په بی بی سي کې وچلول چې لکه دا تاسو چې اوس دلته ناست یاستئ دا یو مبارزه ده، تاسو کوم مرسته کړئ چې ستاسو د لارې نه خلک پوهاوی ترلاسه کړي. همدغه رقم مبارزه ما هم پیل کړه. بیا کله چې ما ته دې مبارزې داسې کافي راته ښکاره نه شوه، نو زه سیاست ته راغلم، ځکه ما فکر وکړ چې دغه تشه ده چې په افغانستان په سیاست کې د ښځو برخه کمزورې ده، نو راځه د دې ځینه شروع وکړم چې دا د ښځو هغه برخه چې دغه یو څه ډکېږي، خو نه ځکه چې موږ ډېر وروسته پاتې یو، اما زه د ښځو غږ شم او د ښځو د غوښتنو د مشروع غوښتنو یو استاز شما. بیا په قوانینو کې هلته په ولسي جرګه کې زما توجه شوم چې دغه تشې چې کومې موجود دي دا د دې لپاره باید مبارزه وکړو. مثلا تاسو په زړه پورې خبره دی چې موږ وایو چې جیلۍ چې شپاړس کلنه شوه باید واده وکړي، نه د واده حق یې د شپاړس کلنۍ نه راځي. اما کله چې یا مثلا د بلاغت دغه موږ د ښځې د پاره شپاړس کلن ټاکلی، خو کله چې بیا د دې کله چې موږ چاته یو مکلفیت ورکو داسه د قانون د پلوه، باید ورسره حقوق هم ورکړو. دا مکلفیت حقوق دا دواړه موازی مخته ځي، په هیڅ ځای کې داسې نه دی چې ته یوازې مکلفیت ورکوې یا یوازې حق ورکړې، دا دواړه موازی دي. یو څه به ورکې یو څه به اخلي، دا دنیا د معاملو دنیا ده. مګر موږ په دغه سن کې بیرته جیلۍ ته حق نه دی ورکړی چې تاسو لاړ شئ رایه ورکړئ، د رایه ورکولو حق نه ورکو. اما بیا ورته وایو چې ته چې کله ته چې که خدای مکړه تا جرم وکړه ته به زندان ته ځي، وړکیا چې شپاړس کلنی دا به زندان ته نه ځي، هغه زندان ته چې لویان پکې اوسیږي. اما جیلۍ به شپاړس کلنه دی زندان ته ځي، ولې؟ ځکه چې دا قانون هم یو نارینه جوړ کړی دی. متاسفانه چې زموږ تشې زیاتې دي. زه دوی ویل چې تا خپل غږ د ښځو افغان ښځو غږ څومره تر رئیس جمهور رسول، زه د چا غږ نه رسوم، زه یوازې خپل غږ رسوم چې زه په خپله یو افغانه ښځه یم. هر کله زمونږ خبرې پام دی، موږ د رئیس جمهور سره ناست یو، موږ د رئیس جمهور د میرمنې سره، خصوصا چې اوس د رئیس جمهور میرمنه یو څه د ښځو د برخه کې کار کاندي، زمونږ غږ ډیر ښه رسیږي. خصوصا ما په دې خبره باندې ولسمشر غنی ته یو خبره چې کړې، ما ویل که تر هغې چې موږ د ښه او بد دود ترمنځ سره کرښه کش نه کړو، خلک به بد دود په ښه باندې تجلیلوي او عملي کوي به. مثلا منګه خ دودونه لرو، ول د خ په څنګ کې بد دودونه ډیر زیات لرو، ډیر زیات لرو. اغه ته زمنګ پام نه ده، بی ځای سیاله شریکي په ودونو کې، په مثلا د ولوار اخشته، دا ټول منګ په ځان باندې فرض عین کړی دي. خو که ورته وې چې خ په اسلام کې خو ویل شوی دی چې خځه به په نکاح کې رضا لري، رضایت په دخځي موجودي، تاسو د خزینه پښتنه کړي نه 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 دا خو حیا ده دا خو شرم دا خو زمون کلچر ده دا خو زمون غیرت ده نو بیا دغلته تاسو د ستاسو غیرت په دین کې څه معنا ورکې دغلته ګورې زه غواړم د نن ستاسو په دې د مایک نه په استفادې سره ځینې مسائل چې کده خلک نه دي تر خبر باید خبرې کړو اغه دا چې هیڅ کله زمنګ مولایانو رختیا د ممبر نه اغه څه چې د خځې د حق د پاره دی نه دی ویل ځکه چې اغه مولا چې په ممبر ودریږي اغه یوازې په نارینه او غی خبرې کوي خځې ته کله فتنه وایي خځې ته کله بل یو نوم اخلي کله بل نوم اخلي اما دا ور نه هیر دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته یو اصحابي راځي ورته وایي چې زمې د میرمن نه خوښیږم اغه ورته چې د میرمن طلاق کړ اغه ورته چې نو څنګه زما خو خوښیږي زه دغه نه خوښیږم وای که ته د میرمن نه خوښیږي هغه به تا ته خیانت کړي ځکه چې ته نه خوښیږي د دې لپاره چې د ته د جرم نه مخنیوي وکړي خدا دې چې ته د خپل میرمن خوشی کړی چې په خپل خواخه چرته واده وکړه ته هم بیا د انتخاب حق لري بل میرمن ځانته وکړه نو ګورې منګ ډیر شیان ډیر حقونه په همدغه شرم حیا پښتونوالۍ غیرت په دې باندې د خاورو سره خاورې کړي دي غیرت دا نه دی غیرت دا دی چې پټي ته چې د خور لیږي خاصو پسې چې لیږي خو ښوونځي ته هم ولیږه که نه زه فقط تاسو نه ګورم وبس تاسو په کلو کې بانډو کې څوک راوړي تاسو یې راوړئ نه اغه خو مغاټ یو دیګه یا یو منګوټه ورته اخیشته خزه په سر باندې خیزی د یا د کوینه اوس راوړی یا د کوم ګدر نه راوړی یا کوم د کاریز نه راوړی وبا چې د کاریز نه و براوړی شي په ډله باندې خزی زی کاریز ته خصو ته زما په سیمه کې په شینوارو کې ما دا په سترګو لیدلې دي اما خوانځي ته تک درته ناروخ کاره کې خدایم خوار مکړنو کله چې یو کار کړی اغه شرم او حیا نشته اغه کې تاسو بد نه ښکاره کیږي خدا بل کار هم په څنګ کې وکړي خا ولور اخلي خو محرم خیر دی وکړي دا مهر څنګه هیروي چې د خځې حق دی اغه هیروي اغه ورته نه ورکو یا ما چې خپل جیبونه ډکوي بیا اغه درته خخ ښکاره کیږي مولا بناستی لور باندې به ولور اخلي وای خدا زده چې به ما پورې خلک خاندي خلک ورپورې نه خاندي هغه کې ستاسو شخصي ګټه ده اغه ستاسو جیبونه ډکوي دغه قصه ده اصلا په اسلام باندې موږ سر ورکو ولې عملي کوایې په خپل هیواد کې نه په خپل سیمه کې نه اول همدغه په دې سیمو کې چې دا سړی راپورته کیږي دا ښځه په دوره وهي د قضا دغه د کوم ځینه اخیشته ده
مننه نور مسائل تم راځو اغلی شمه کتا صورت وای عدالت ایوازي تر دې د مپدې باسو ستې د خزو مسائل ډېر کله یعنی تر ډېره پورې د خزو مسائل پکې اوسو همدارس د نوړ دوتونو په افغانستان کې نارینه هم د لامل زیانمن دی غدا چې کله چې د انجونو غي ودول کیږي یا ورکول کیږي نامزد کیږي د کورنۍ له خوا نه ولور په تعینګي چې دوی ته نسی کولای غا تعین کی تاسو فکر کوئ د مسائل مخنیوي څنګه دای سي
بله خو یوازینی لارې هم دا ده چې خپل کله تعلیم وشي کله یو جنۍ په خپل حق باندې پوه شي کله پوه شي چې کچیرته په ما باندې ډېر ولور واخیستل شي په ما باندې ډېرې پیسې کېښودل شي متاسفانه چې ډېرو پیسو ته زمونږ ټولنه کې ولور نوم ورکړل شوی ده په اصل کې لکه څنګه چې غلی شینواري ویلې چې نه مهر ښځې دپاره تعینېږي نه دې ته هغه خپل حق ورکول کېږي بلکې د خپل شخصي جیب لپاره دوی ولور نه په لکاو باندې اخلي تر څو دوی خپل شخصي ژوند پرې جوړ کړي نو همدغه دوی کولی شي تعلیم دلارې کله چې جنۍ تعلیم یافته او سیاغه کولای شي خپل کورنۍ پوي کې چیرته کچیرې یو کورنۍ تعلیم یافته او سیاغه خپل لور کې نه ورته دغه کس سره ستا کوژده نه زکه او ما یا ستارتلون کې ور سره جوړیږي نو څنګه ستا خوښ دي نو د ښکار خبر د چي شریعت اسلام سنت هم لکه خزو ته حق پکې خوندې دي ډیر زیات ارزښت ورکړل د خزو ته او خزو د پوره حق ورکړل د چاغه کم کس سره چې غواړي راتلون کې جوړ کې هغه سره کېنی هغه سره وګوري هغه سره خبرې وکړي خو له بد مرغه چې بیا هم مغه غیرت چې بي ځای غیرت او مونږ وای چې نه مونږ پښتانه یو مونږ د خو مونږ تر شرم دی چې مونږ د پردي نارینه سره خپل لور کې نه واغی سره خبرې وکي او هغه کس انتخاب کی ځان د پر د ځان ته یو شرم یو ار غنو او بل دا چې څنګه چې غلی شینوال ډیر مهم موضوعات یاد کړ دغه تر څنګه چې میواز لکه دا ولور د مسایل چې مونږ خبرې وکړي بغیر د دینه خپل اوس دینجون نه یو مسله چې ډیره مهمه ده په افغانستان کې هغه دا چې خزو ته د میراث حق اصلا نه ورکول کیږي دوی د میراث نه محروم دي دغه ځان په بدله باندې د خوځو ورکول دی. ګوري چې چیرته په کورنۍ کې یو خزه او خیاره اوسي سم اخلاق لري خو ښکاره خبر چې دغه کم بدله شي په بل کورنۍ کې ژوند کوي دغه ژوند بم خوي. خو چیرته دا خزه نه پوه وي دا خزه سم چلند دغه کورنۍ سره ونه کینو بیا چیرته دا د خپل خاوند هم د نور کورنۍ د غړو د خوانه ورټل شي هم وهل شي نو مغه د چې دغه کم بدله چې په بل کور کې ژوند کوي به دلیل به علت پغې باندې هم دغه ظلم هم دغه سلطري خو له بغي سره هم تر سره کیږي.
ډیر مننه قدر مون اوریدونکو ولنده د ماخلو به سره ګرځو.
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
په یو شي باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسې مالو ته قانون باید تطبیق سي. کله چې قانون تطبیق سي
انان چې دا د ملت ملاتړ دی که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې دي چې په مختګونه سوي دي چې کرکټ فوټبال
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما څه کار کوي ماما اوسګار دی دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هره سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه
بیا هم خرغلی اورو چې کومبل وريدونکو مو لکم بلایت نه څه نظر لري پښتن لري اړیکې نیولې مهرباني وکوي. وعلیکم السلام تاسو څوک لکم بلایت نه مو اړیکې نیولې؟
حضرت احمد خیر خایم د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس
کې. مهرباني وکوي تاسو په اتمن د خبرونه موضوع تاسو معلومه راکزه درته وایم څه نظر پیور کوي.
بلې موضوع مې اوریدلې دا یو درې پښتنې لرم تاسو د ملمنونه.
مهرباني وکوي.
آیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د عائشه سره په ماشومتوب کې واده وکړ دا خوشنط دی؟ او بل پښتنې دا آیا اسلام د پردي حکم شته او کنه؟ درېمه پښتنه دا
په اسلام کې د خور او ورور حقوق څه دي؟ ډېره مننه دومره قدرمن ملمنه تاسو پوښتنه ته ځواب درکړي. یو بل اوریدونکی هم لرو چې څوک دی او له کومه ځایه اړیکه نیولې ده؟ مهرباني وکړئ سلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام بخیر راغلی.
سلامات بس خیر. السلام علیکم. دا اول سلام بس مې ټول ملمنو ته ما اول ځل خپل نظر بیانوم بیا وسه پښتنې کوم. زما نظر چې دی ګلالۍ د کندهار ولایت زما نظر دا دی ښځه آزاد راوځي یا تجارت کوي یا دکانداري کوي دا فتنه فتنه جوړي یا مسجد راځي جماعت کوي دا فتنه جوړي شي چې په اسلام کې دراز شي زیات حق ورکول شوی دی. اول هغه دا دی چې دا کومندان نه ده په کور کې نه اوسه موږ عسکري په بازار کې خواري ورکاج وروړي موږ ساره وځو دا راته کیاز راوړې یا غړې راوړې یا بشې راوړې بشې اورج راوړې موږ دلې خارې کار دا په کوم کمانډان درته نه اسوځه اسلام کې دا کول څه دې شي دا څنګه دې کول څه تر وځه بازار کې تجارت وکړي د کندهاري وکړه کدا چې نه جوړي ته تر وځه په مسجد کې لمز وکړي جمیل لمز وکړي دا نو بجې ما دا چې نه جوړي درا ثواب دې جواب جمع لمز فتنه دې دې ځکه وسه اخر وخت فتنه دې ده نو مې شنوار څه فلسطینه دا په اسلام کې د عرش زیات حق ورکول شوی دی. السلام علیکم.
مننه خیر اوسې. رازو ښاغلی همدار صاحب ساتي د منګ یو اوریدونکي حضرت په نامه کونړ نه اړیکه نیولې و ویل چې حضرت آیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې بیا شي رضی الله تعالی عنه سره په وړکین کې واده وکړ په دې اړه من تاسو ته پوښتنه اوریدلې ده؟
ما پوښتنه واورېدله د حضرت محمد خیر خوا پوښتنه مې واورېدله. ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې و هغه د موږ تاسې د هدایت لپاره را لېږل شوی و په پیغمبرۍ باندې مبعوث شوی و هغه چې ځینې کارونه کړي دي د دې لپاره کړي دي چې د استثناء په صورت کې یا د ډېر یو سخت حالت په صورت کې موږ یو کار کولای شو. مثلا د چې دا دومره ودونه کړي وو هغه خپل دلایل لري. هر یو واده خپل دلایل لري. د حضرت عائشه تعالی عنها سره چې د واده هم کړی دا مثلا هغه ډېره وړه وه زنه پیغم چا څو کلنه وه دقیق لس کلنه وه که ولس دوه کلنه وه نه کلنه وه نو هغه په نه کلنۍ کې چې واده ورسره کړی
اول دا خو یو اختلافي مسله ده. په دې باندې تر اوسه پورې علماو په بشپړ توګه ته ما یو ځکه ولوسته چې دا خبره غلطه ده چې بی بی عائشه ماشومه و بلکې هغه تلسو کلو و او دې کې د نکاح علت هم دا و چې دا وړه وه د وړکتوب دپاره د دې سره واده ځکه کړی و یعنی کم سن کې چې تر ټولو ځوانترینه مېرمنې دا وه اغاس خو بی بی خدیجه سره د داس وسن کې وعده کړ چې د هغه د ژوند په منځ کې تفاوت د عمر په منځ کې 15 کالو یعنی 15 کاله دا تر کشرو دلته دا علت دا و چې دا وکړی شي چې دا باقی مانده دین د دې د لارې نه مسلمانانو ته ورسي او هغه باقی مانده دنده د دې شي یعنی دا دین یوازې د نارینهو په لاس کې انحصار پاتې نه شي خو دا خبره خو اوس یو بې سواده افغان ته چې اصلا د دین په اوله وړه قیم نه ده اډولی او مګر وایي چې زه مسلمان یم دې ته زه څرکه مورپوه کړم چې دغلته قصه دا ده چې دا دین کې د بی بی عائشې صدیقی وظیفه دا و چې یوازې دین د نارینه د خولې نه تبلیغ نشي بلکې نیم په نیمه دین یوې ښځې تبلیغ کړ په نړۍ کې اما متاسفانه چې موږ چون بیا وروسته د هغې نه یو مرڅالاره ټولنه کې زه ډېر بحث لرم په اسلام کې چې زه بیا کوم بل وخت په دې خبرې وکړم ولې خبره دلته ده چې امیش وی چې دا ډیره کوچنی و د اسلام په تاریخ کې مختلف خبرونه دي چې ثقه نه دي هیڅ یوې ثقه نه ده اما په ځینو مدغه کې دا هم ویل شوی چې دا د اتلسو کالو وه
بله یو مسله چې زه غواړم ورته یادونه وکړم هغه دا چې دا که یو مرم چیرې د نهو یا د لسو خو هغه ظاهر داسې معلومه لکه د اتلسو یا د شلو چې اوسي ځکه په ظاهري بڼه باندې هغه ډېره ستره معلومېدل نو ځکه هغه یې د نکاح دپاره انتخاب کړله
مننه همداسې مهرباني وکړئ تاسو دوام
د دوی خبرې متبن په خپل ځای سره دلته یو شی چې ډیر مهم دغه دادا زما په نظر د دې په خاطر چې هغه زموږ تاسو رسول وو د خدای رسول د موږ تاسو هدایت لپاره لګل شوی وو یو علت د دې نور علتونو ترڅنګ چې دوی ورته اشاره وکړه یو علت زیات امکان لري چې همدغه وو چې کله جنۍ بالغه سي نو هغه د واده حق لري دا په دې معنی باندې نه ده چې موږ حتمن جبرن یو جنۍ څنګه بالغه سوورې کو په دې معنا ده چې کچیرې بیا جنۍ وغواړي دا کولی سي چې هغه د بالغېدو نه وروسته د هغه د واده حق ترلاسه کړي او له هغه چا سره واده وکړي چې دا غواړي یو شي ته زه غواړم چې اشاره وکړم د بل ملګري چې یو خبره وکړه چې جنکۍ که جوماتونو ته لاړ سي یا تجارت وکړي دا فتنه او فساد رامنځته کوي زه باور لرم چې فتنه او فساد هغه وخت رامنځته کیږي چې کله نارینه او ښځینه دواړه سره مخامخ سي نو که موږ نارینه خپله د سترګو پرده وساتو خپله حیا وساتو او جنکیانې هم خپله حیا او پرده وساتي زه باور لرم چې نه په جومات کې فتنه رامنځته کیږي نه په دوکانداري کې نه په تجارت کې او د دوه انسانانو په حیث باندې کولی شو چې یو بل سره سالم رفتار ولرو ولې طبعاً که زه خپله حیا ونه ساتم د خپل سترګو او تیغ خپله ونه ساتي نو طبعاً بی حیایی رامنځته کیږي او امکان لري چې غیر قانوني کارونه هم ترسره سي نو دلته صرف په جنکیو یا صرف په ښځو باندې راځي دا شی وانه چې جوماتونو نه دا ابلاغ وکړو چې ښځه فتنه ده او ښځه دغسې ده فتنه کویم 50-50 یې وحسابوي که 50% ښځه فتنه وي 50% سړی هم فتنه ده نو دلته زه د یو سړي په حیث باندې دا خبرې په دې خاطر کوم چې ښځه خو طبعاً د خپلو حقوقو دفاع لپاره دا کار کوي مهمه دا ده چې دلته سړی په سړي نیوکه وکړي او ښځه په ښځې نیوکه وکړي بیا موږ تاسو په دې ټولنه کې اصلاح راوستلې څوک نه ډېره مشکله ده
ډېره مننه د همدې ورو یوه بله پوښتنه خیر پاتې ده که خبرونه کې ورته لا زیات وخت اوس اوریدونکي تماس نیسي اړیکه نیسي د هغوی اړیکې اورو او غږونه یې اورو چې هغوی څه نظریات لري بیا به وروسته یې تاسو پوښتنې ته ځواب درکړي سلام مهرباني وکوئ تاسو څوک له کوم ځایه مو اړیکه نیولې
السلام علیکم حرکت آتش ما د ننګرهار ولایت د زوریدلی او کړیدلی اچین ولسوالۍ څخه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته خصوصا اغلې ملالۍ شینواري ته اغلې شینواري زه باید چې لومړی یو څو باید ته شیر ډالۍ کړم چې همد دغې د بدو په اړه مو لیکلی دی او وروسته به بیا یو نظر او وروسته به بیا یوه پوښتنه ولرم
مهرباني
بیا کومه مورمړې په سوره کې وړي بدو کې ورکړې په سوره کې وړي غاړې وځي پیغلې په سلګو سلګو زموږ له ډلې غړې په سوره کې وړي او دا قتل یې تره زامنو کړی دی څنګه دا په سوره کې وړي دوی د کان سپین ګیرو فیصله کړې زموږ له کام وګړې په سوره کې وړي مات به کا آتش دروازو زنځیر څوک چې په سوره کې وړي او نن پوښتنه مو دغه ده د اغلی شینواري څخه چې لطفا مهرباني وکړئ باید په ټولو مسجدونو کې او په ټولو مدارس او مکاتب کې تاسو خزو په حق له هغه اصول چې کوم اصول اسلام خزو ته ورګري هغه باید واضح کړی او په دې باندې کار وکړي. هغه د نمایشي خپرونو طرف نه لګا دا اوس تاسو جوړ کړی دا تاسو باید ډایرکټ ممبرونو ته ورسوي ډایرکټ ټولنو ته ورسوي مړي او ځوان په خزو باندې سلام اچول دا یو عظیم سنت ده. نن سبا زمونږ په دې علاقو کې په خزو سلام اچول
ازادي راډیو د افغانستان په ډیرو لري پرتو سیمو کې اوریدل کیږي او د خبرونې موضوع مو ځکه د دې لپاره انتخاب کړی چې تاسو پورې دا بحث در ورسیږي او په دې اړه یعنی پوهاوی درکړل شي. تبان چې افغانستان کې رسنۍ په همدې برخې فعالیت کوي چې خلکو ته په بېلابېلو برخو کې عامه پوهاوی ورکړي. مننه بیا هم له تاسو نه. اغلی شینواری دوی وایي چې تاسو تر ډېره پورې په تعلیمي مرکزونو کې دغه موضوع
اول خو دې ورور ته ویم چې ډیر خایسته شیر دی ویل خو دا د منبر خبرې به یوازې نارینه ووري دا خځه به څکم زینه پوشي ځکه چې موږ استاد په سیمه کې خو خځه جمعه ته د تګ اجازه نه لري. اما دا رادیو ازادي چې دا استاد تر کوره هم را رسیدلې دا د تا هم په دې نمایش کې موږ سره ګډون وکړ. دا نمایش نه دی وروره رادیو چې دا د رسنۍ د رسنۍ او دنده هم دا ده چې هغه څه چې نور یعنی موږ او تاسو په کورونو ته څوک په اسانۍ نشي ننوتی ول رادیو ډېره په اسانۍ ننوځي هغه د تا سره هم خبرې کړو شاید اوس یوه ښځه په تناره ناستې ډوډۍ پخې هغې هم چېرته واوري او هغه څه چې کیدای شي موږ د ممبر د لارې نه ډېر ونه شو کړی یا دواړه هم مهم دي هم راډیو هم ممبر موږ نن لګیا یو نمایش نه ورکو موږ به د ښځې په حقونو خبرې کړو او د ممبر نه به هم وو دا موږ دنده ورکړې ده او په وار وار هم په دولت باندې دا فشار راوستی دی چې د ممبر نه د ښځې د حقونو په اړه خبرې وشي ولې نارینه متاسفانه چې د ښځې د حق په وړاندې بې تفاوت او بې توپیره پاتې کیږي. زه غواړم یو قصه وکړم. زما خور ډاکټره ده هغه ما ته بله ورځ یو عکس را وښوده وایي دغه ښځه چې ګوري نو د دې ښځې دواړه سترګې دومره شنې وې چې دا د سترګې نه معلومېدې لکه تورې عینکې چې په سترګو کړي وایي دا خپل میړه وهلې ده د دې دپاره چې د دې میړه چرسي او هیروینی دی که چرسي دی د دې نه پیسې غوښتې او دی ورته دا پیسې نه دي ورکړي ورته ویل دي چې دا خو زما د اولادونو نفقه ده نو یا یې کوم د کور وسایل وړه نو دا یې دغومره وهلې ده. بیا که چېرته دغه ښځه شکایت کړ موږ ورته وایو چې دا بې حیا ده او دا قاضي هم د دې سره دا برخورد کاندي چې کله دا د کوره وځي وي چې دا بې حیا ده چې غږ یې اوچته که باید ګزاره وکړو. دلته ورور ناست دی ده ویل چې ما ماشومتوب کې واده کړی دی خو اوس شکر دی دا خوشحاله دی خدای دې خوشحاله لري ولې کله کله موږ په زور ځان ګزاري کړو ځکه چې شرمېږو نو څه وکړو که نه نو په حقیقت کې هغه ژوند سره موږ خوشحاله نه یو گزاری کړو. مثلا یو جلی ورکړی دی او چاته ورکړی چې دې نه خوخیږي خو هغه مجبور ده که گزاره و نه کوي چې دا به حیا ده. حتی زمنګ پسیمو کې کچرته جلی ویل چې دا کړم نو هغه وژني نو هغه څنګه وکړی شي چې وایي چې زه مثلا یا مې ژوند تریخ دی یا مې نه خوښېږي د دې حق خو بالکل ورته ورکو نه. او زموږ په سیمه کې دغه ورور لکه چې زما د سیمې دې کې چې کوم وړکی د هغه کوم ځي کې چې جلۍ ورته کړي که په هغې کوڅه ور برابر شو خسرګنۍ ورته کمین نیولی چې چېرته ژوندی که پاتې شو خوشبخته وي. نو یوازې دلته د حقونو مسله د ښځو نه ده بلکې دغه ټول محرومیتونه تاوتریخوالی رازیږي او د دې تاوتریخوالي اثر بیا په یوځي کې موږ ګورو یا بیا په ماشوم ګورو یا بیا په ښځه ګورو خو تر ټولو زیات په ښځه او په ماشوم او په ځکه تر زیات تر سترګو کېږي چې دوی د زور زیاتی خلک نه دي.
ډیر مننه کور ودان خیر اوسې د خبرونې وروستۍ شوې بوکی او خبرونه کرا کرا ختمي کې خیره تاسو نظر او مغلی شمه په وروستۍ کې نه د یو وروستۍ خبرې پیغام پاره کراته وي د پیغام په توګه څنګه دایسي دغه مسایل مخنیوي وسی په افغانستان کې او دغه سی باسونه لکه نن چې دلته روان دي همداشان لکه څنګه چې شنواري ورته اشاره وکړه چې منبر لاري یا د نور رسنۍ نه یا کله چې کورونو کې سره مجلسونه کېږي خلک نه له یو بل سره مرکه کوي د دې مسایلو مخنیوي وکړي تاسو هم کېدای شئ په دې اړه نظر ولرئ مهرباني.
مننه نو دا لمړی خو مننه دا چې تاسو مونږ ته بلنه راکړله او په دې موضوع نن ورځ خبرې وکړلې. نو ورځو دې ته په دې ورسته کې دا چې لکه هر مېرمن وي هر پیغله وي دوی ته په کار ده چې خپل اواز پورته کړي. دا شرم دا هر څه دې بس پرېږدي په خپل ځای باندې. دا چې په هر حالت کې دوی وایي چې شرم دی او دا خو لوی پیغور دی زما کورنۍ ته یا ماته. نو هغه هر حالت او هر ستونزې سره مخ کېږي خو بیا هم په پټه خوله باندې او په چپ ځان باندې بس هغه هر څه زغمي او دا جرأت نه کوي چې هغه خپل آواز پورته کړي. او که چېرته خپل آواز پورته کړي نو بیا هم هغه خبره ورته ویل کېږي چې دا بې حیا ده، بې شرمه ده، او دې کې اصلا شرم نشته او دا د سپکې کورنۍ نه ده، یا هم په زرها او دغسې نور بدورت الفاظ دې ته کارول کېږي. خو ښه خبر دا ده چې لومړی دا چې د خپل تعلیم حق ترلاسه کړي ځکه چې اسلام ورته ورکړی ده. خو له بده مرغه چې کوم حقونه موږ مېرمنو ته اسلام راکړي دي هغه زموږ په ټولنه کې نه عملي کېږي، نه تر سترګو لیدل کېږي. یعنې هغه ارزښت چې موږ ته اسلام راکړی هغه په موږ باندې اصلا نه عملي کېږي، نه موږ څه وینو. نو په کار داره چې خپل تعلیم حق ترلاسه کړي، د هغې نه پس بیا کولی شي چې هرې ستونزې په وړاندې ښه مبارزه هم وکړي او د هغې تر څنګ کولی شي خپل آواز هم پورته کړي. او ورو ورو که هره مېرمن او هره پیغله دغسې خپل آواز پورته کړي او خپل ژوند سره خپل ستونزو سره مبارزه وکړي نو هغه د چې ورو ورو دغه ستونزې د ټولنه هم کمېدلی شي.
ډېره مننه کوم همدر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
زه به د اخیری پیغام په حیث دا ورته ووایم چې بدبختانه زموږ تاسې په ټولنه کې موږ په اسلام سر ورکوو خو سر نه پ خلاصوو. په اسلام سر خلاصول پکار دي مخکې له دې سر پې ورکې. او بل دا ده چې حیا باید د نارینه او ښځینه دواړو لپاره ووسیږي، دواړه د حیا مراد کی. دریم دا ده کله چې واده کېږي نو په واده نه مخکې، البته له کوژدې نه مخکې، د هلک او د جنۍ د دواړو خوښه باید وپوښتل سي، صرف د هلک نه او صرف د جنۍ هم نه، د دواړو. کله کله داسې واقعات هم شته چې جنۍ زور د جنۍ پلار یو څه زورور وي په یو هلک باندې په زوره باندې واده قبول کړي، یا مثلا د هلک پلار زورور وي په جنۍ په زور قبول کړي، د پیسو په مقابل کې نور زورونه پکې وي. او د دې لپاره چې سالمه ټولنه ولرو، راځئ چې ټول په خپلو اولادونو باندې، هغه که ښځینه دي که نارینه دي، یعنی هلکان دي که جنکۍ دي، په ټولو باندې تعلیم وکړو. که چیرې موږ غواړو چې اولادونه مو پیاوړي سي، په آینده کې د خپل سالم ژوند لپاره خپله پرېکړې وکړی سي، نو لازمه ده چې په هغوی باندې تعلیم وکړو. که تعلیم پیونه کړو بیا به هم همدا بدبختي جریان ولري.
خیر اوسې، مننه. اغل شینوارې، مهرباني وکړئ تاسو ورته پیغام
څه. زما پیغام دا دی چې ښځه که جومات ته لاړه، اول ته مونځ وکړ او یو څه معاوضه واورېده، هغه فتنه باندې نه بدلېږي بلکې هغه د ټولنې د اصلاح سبب ګرځي. ورور ته وایمه چې وروره، خور دې، مور دې او میرمن دې پرېږده چې لاړه شي جومات کې مونځ وکړه او هلته د ملا نه د دین په اړه واوري. یو خبره بل دا ده چې کله چې ښځې تجارت کاندي هغه هم په فتنه نه بدلېږي. که داسې نو ما په د کعبې په څنګ کې ښځې لیدلې چې بزنس کا یا تجارت کا، ولې هلته کومه فتنه نه ده خپره شوې، بلکې د غیز نه اسلام خپور شوی نور دنیا ته. جمعات کې باید خزو ته زی ولرو. په جمعات کې که خزو ته زی ونه لرو، یعنی دا چې د دین دروازه هم د خزو په مخ تړلې ده. او د ملا باید خپل دنده داسې ترسره کړي چې د هر چا د حقونو په وړاندې د مسؤلیت احساس وکړي. لکه څنګه چې زموږ ورور دلته وویل، حیا یا حجاب دا یوازې په ښځو نه دی، بلکې دا په نر ښځو دی. او که تاسو غواړئ سم مسلمانان اوسئ، داسې نه چې ښځې باندې بندیزونه ولګوئ، بلکې په ځان او په خپل وجدان باندې بندیز ولګوي چې هغه کارونه ونه کړی چې د نورو حقونه وننګول شي او یا حقونه. دغلته آخري جمله به مې دای چې ښځې مکلفه نه دي چې ستاسو ایمانونه وساتي، تاسو باید خپل ایمان په خپله وساتئ، ښځې به خپل ایمان په خپله ساتي.
ډېره مننه کوروان له ټول نه چې خبرونې ته راغلې، دلته مو حضور پیدا کړ. ډېره مننه له تاسو نه هم قدرمنو اوریدونکو. خبرونه کې مو په دې سر بحث وکړ چې افغانستان کې څنګه کېدای شي د ناوړه یا د ناسمو دودونو نو یا رواجونو مخنیوي وسی. نو خبرونه کې مدا هم اوریدل او بالاخره موږ د نتیجې ته یا د پایل ته سرور رسیدو چې کورنۍ د پخپله دغه ناوړه دودونه پخپلو کې سره حل کړي او ختم کړي، او بالاخره د دې لامل وګرځي چې له همدې عمله یا د ناوړه دودونو له امله کومې ستونزې راتلای سي او احتمال سته دغه مخنیوي وسی. له ټولو مننه، ښه وخت ولرئ.
زندگی دا جوڑ سے بگڑو نہ گردو جدائی دا زندگی میں دل آنا چه آسمان کی ستوری نوی زندگی دے دل مانا چه کتاب کی توری نوی نشے اخستل ہلتا خار دے سراغوں اوخ کا نشے تو یا والے غم دے نشے کا